ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری جاناتن رامریز ګارشیا نیکی هلی او سلامونه ومني. په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو یو خبري غونډه او د هغوی حکومت نه غوښتنې د دې خبري غونډې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې بعد دوه ونې د خپرونې مشالونه او د سولې پر لور واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر غواخنه.
لمړی د خبرونو سرټکی. بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو تنظیم پر حکومت نیوکه کوي چې ډاکټرانو ته د ژمنې سره سم نوکری نه دی ورکړي. مومند کې د ځینو سیمو کروندګر وایي ځایي انتظامی به د جوارو د کار بندیز لګولې دي. د امریکایي ولسمشر امنیتي سلاکار وایي شام کې د داعش د ماتې ترڅنګ د ولسمشر بشار الاسد لری کول هدف دی. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړو چې 900 ډاکټران به په کار ګمري، خو دا وعده نه ده پوره شوې. د یادې ټولنې مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل وایي حکومت باید ښځینه او نارینه ډاکټرانو ته کارونو برابرولو کې سستي ونه کړي.
موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کوم ډاکټرانو تعلیم ته پکړې دي، حکومت خرچې پر کړې دي، نو دا خلکو د حکومت خرچې هم ضایع شوي او د دې وخت هم ضایع شو. موږ تقریبا 100-200 ډاکټران فارغ ناز دي، د غرنګ لیډي ډاکټر فارغ ناز دي.
تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د ځوانو ډاکټرانو د تنظیم د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. په مومندو ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په میچنۍ او بهایی کورنو کې خلکو ته حکم کړی چې دا ځل د جوار نه کړي. دا امر د ممکنه وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی، خو قومي مشران وایي په دې اړه به چارواکو سره خبره کوي چې باید د خلکو د آمدن لپاره لارې بند نه شي. ملک عادل خان نن مشال ریډیو ته وویل
زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمینداري نه. نو که چېرې دا جوار داسې بند کړی شي یا نور داسې د سبزی کار بند کړی شي، زمونږ خل به څه کوي؟ دا به کوم پوځي په تعلیم خو دغه سب حالات کې ډېره پسمنده علاقه ده زمونږ. نو زما په خیال کې جوار بندول دا له دې خبرو حل نه دي. په کار کې مشرانو سره ایتیاس کینی یا تحصیلدار کینی په دې باندې خبرو وکړي.
تر اوسه پولیټیکل انتظامی په دې اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینې خلک وایي چارواکو ورته ویلي چې د جوارو فصل دوی لپاره امنیتي ستونزې ډېرې. د افغانستان علماو شورا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هغه سرګندونې غندلې چې نوموړي ویلي وو تر څو چې افغانستان کې بهرني ځواکونه وي تر هغې به سوله رانشي. د افغانستان د علماو شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو جنگ د بهرنیو ځواکونو خلاف نه دی، کنه نو د هغوی د وتلو سره به ختم شوی وو.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونو خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، ولې په هیڅ ولایت کې سولې ته آماده نه شول. د دوی جنګ د افغانانو سره ده، د مسلمانانو سره ده.
مولانا فضل الرحمن تیر ورځ نوښار کې د جمعیت علما اسلام ګوند د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته یادې خبرې کړې وې. د افغانستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس وایي پاکستان کې د افغان کاروبارانو سره بد رویه کیږي او غیر قانوني پیسې ته غوښتل کیږي. د دې ادارې وانس سیم الدین پسرلی نن ازادي رډیو ته ویلي چې له پاکستان غواړي هغه اسانتیا بیا افغان سوداګرو ته برابر کړي چې پاکستانی تجاران په افغانستان کې لري. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د شمیرو تر مخه افغان تجاران هر کال پاکستان ته د 600 میلیونه ډالرو او پاکستانی سوداګر افغانستان ته هر کال 900 میلیونه ډالرو سامانونه لیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان میدان وردګ ولایت د والی د دفتر لخوا په خبر شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې دغلته پرون مازګر په ډرون برید کې د طالبانو یو مهم قومندان ملا بشیر د 15 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې نوموړی د میدان ښار لپاره د طالبانو نظامی مشر و. تر اوسه افغان طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د G7 یو سنتي هیوادونو غونډه کې برخه اخیستلو لپاره ایټلی ته رسیدلی دی. دی غونډه کې به د شام پر حالاتو هم خبرې کیږي. د اټلی خبری اژانس لیکلی چې ټیلرسن او د ځینو نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 11 تاریخ د شام په اړه خبرې وکړي. دا ملاقات به تر هغې وروسته کیږي چې د اپریل په 8 تاریخ امریکي د شام یو هوایي میدان په میزایل وویش. دا حمله د هغه کیمیاوي برید په غبرګون کې وشوه چې په مبینه توګه د شام حکومت د خپلو خلکو په وړاندې کړی. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک مستر وایي چې امریکا په شام کې داعش وسلوالو ډلې ته شکست ورکول او د ولسمشر بشار الاسد لری کول غواړي. هغه د اپریل په 9 یوه مرکه کې زیاته کړه چې امریکا په یوازې ځان د اسد لری کولو په لټه کې نه ده. نوموړي وویل په دې پوهېدل ډېر مشکل دی چې د اسد حکومت له دوام څخه دې په شام کې کوم سیاسي حل راووزي. مک مستر پرون ټلویزیونی مرکه کې دا هم ویل چې روس باید له ځانه پوښتنه وکړي چې ولې د اسد دغه رژیم ملاتړ کوي چې د خپلو خلکو ټول وژنه کوي. پخوا امریکایي چارواکو ویل چې د اسد لرې کولو هدف نه دی، خو د اپریل په 4 د کیمیاوي وسلو تر یو برید وروسته چې د رپورټونو تر مخه د شام حکومت کړی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل د اسد په اړه رویه بدله شوې ده. او د ایران سرکاري خبري اژانس ارنا وایي امریکایي الوتکې جوړونکي کمپنۍ بوئنګ به تر بلې میاشتې پورې 200 مسافر وړونکي الوتکې ایران ته وسپاري. دا پر ایران د غربي هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو وروسته له ایران سره د امریکا لومړنۍ لویه تجارتي معامله ده. دا اتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رفعت انجم تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.2 روپیه او په 1.2 روپیه 50 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.10 روپیه 50 پیسې او په 1.10 روپیه. یو ریال په 28 روپیه 23 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه 23 پیسې خرڅېږي. یو درهم په 28 روپیه 90 پیسې او په 28 روپیه 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 55 پیسې او په 1 روپیه 55 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 12 وي. په بنو کې یو کم 10 او لس، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 26 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او د کرنسو بیمو د رفعت انجم نه اوریدي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. په بلوچستان کې ځوانان ډاکټران د حکومت نه دا غوښتنه کوي.
مومندو
قبایلی سیمه کې ځای خلک وایي چې د سړک د غاړي جوار نه کرو، خو په نورو سیمو کې دی پابندی را باندې حکومت نه لګوي.
دا غریب خلنے بے نو نو سر روزگار شتا نی رغشتا بل دا خوکری وال خلنے معلومی جی دا غیبی آغیر پارا با خام خام مانگا حکومت دا ریکوست کرو کہ خیر ہے کہ تاس نے سرک دا غاری کی کم تاس نے پرابلمی ہے دا غیر مانگ نکرو.
او د رحمان بابا عرس وشو، خو د رحمان بابا ادبی جرگی غړی د حکومت نه دا غوښتنه کوي.
د حکومت وخت نه چې کوم دا مطالبات چې دی د رحمان بابا عرس چې کوم دی دا د سرکاري توګه باندې اون باندې دی شي. پر اوس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا عرس پرځ دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي.
د خبرونه پرسته نیمه کې بعد دوه ونی د خبرونه د سولې پر لور او مشالونه هم ووري. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. په بلوچستان کې ډاکټرانو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په لری پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیاي اسانتیا او رسول لپاره دي سمدلاسه هغه ځوان ډاکټران په کار وګمارل شي کوم چې دا وخت د بیروزګارۍ سره مخ دي. نور حال د کوټې نه ایوب ترین راکې.
د ینګ ډاکټرانو د اتحادې لخوا تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس وسو. و خبري کانفرنس په خپله وینا کې د اتحادې مشر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې صوبایي حکومت تېر کال په کلیزه بودیجه کې د 900 ډاکټرانو د لګولو اعلان کړی و، خو پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
گورا بلوچستان چې دا دونه غټه صوبه ده، په دې کې ډسټرکټ دی، په هر ډسټرکټ کې تقریبا 40-40 پوسټونه د ډاکټرانو چې ضرورت دي او خالم پراته دي. نو موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کوم ډاکټرانو تعلیم ته پکړه دي، حکومت خرچې پر کړې دي، نو دا خل خو د حکومت خرچې هم ضایع شوي او د دې وخت هم ضایع شو. نو په دې حواله باندې چې کوم تقریبا 100-100 ډاکټران فارغه ناست دي، د غرنګ لیډي ډاکټر فارغه ناست دي، نو دا 900 پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایس سیز په ڈی ایچ کیو ہسپیٹلس کې، نو دا هغه ډاکټرانو لپاره زموږ د مطالبه ده.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د روغتیا د کارکوونکو لپاره په ریسک الاونس کې زیاتوالی راولي. په دې اړه د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر خوستی و مشال ریډیو ته وویل
زموږ مطالبات خو دغه ول موږ تقریبا د 13 اتو میاسو ځان موږ په احتجاج باندې ولو. بیا زموږ احتجاج باندې زموږ وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء الله زیري زموږ یو سمری ول نوټیفیکیشن وکي چې مطلب موږ ستاسو اور د پیرامډیکل سټاف فیډریشن ست مطالبات دا ګډ راوي منل او داغه سمری باقاعده اډر جاری سو. موږ اوس د حکومت ز صرف دغه خواست کوو چې کم مطالبات زموږ وزیر اعلی بلوچستان را منظور کړی دي داغه اوس باقاعده نوټیفیکیشن وباسیم. پاره کې څه مطالبات زموږ نوټیفیکیشن استلې دي، لیکن څه مطالبات زموږ اوسم پاتې لکه د 900 پوسټو دغه او لکه دارنګ د ریسک الاونس او د پیریفری الاونس د پیرامډیکس دغه شان تر اوسه پورې د پیرامډیکس اپګریډیشن دا شان تر اوسه پورې پاتې دي.
دغه ډاکټرانو د صوبې په مرکزی ښار کوټه کې د ټراما سنټر پر فعالولو باندې د صوبایي حکومت مننه وکړه او ویل چې د ټراما سنټر له امله اوس په ښه توګه تر خلکو پورې په عجله توګه مرستې رسیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لريو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمه ته د مومندو پروتوکول انتظامی حکم کړی چې د کوزي مومندو میچنای بای کورونو او خوښه کلو ولسته راتلونکي د جوارو کروندونه کړی. د غمرې پرون ماخام په جمعهتونو کې په لاور سپیکرو په واسطه په اعلانونو کړی چې ګنې دغه کلیو لږو زیات یو زر کروندګردي جوار ونه کړی. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترګزینه.
پولیټیکل انتظامیه محمود ایجنسی امر کړی چې د بای کورونو میچنه او خو شاکلی او کروندګر دی راتلونکي د جوارو کرونده و نه کړی. پرون ماخام د دغه کلو پجماتونه کې د تحصیل یا کوم کوزه محمود ایجنسی د چارواکو لخوا اعلان شوه چې راتلونکي کرونده د جوارو ده، نو انتظامی وینا کړی چې باید هیڅوک راتلونکي فصل و نه کړي. د بای کورونو اوسیدونکو ملک ممرز خان وایي چې هغه به د چارواکو سره ملاویږي او ورته وایي چې جوار نه کرل د سیمه غریب ولسته زیان رسوي، باید داسې فیصله و نه شي.
غریب خلنے بے نو نو سر روزگار سے نہیں رغشتا بلدا دا فکری وان خلنے معلوم دی دا غیدی اگے دے پر بہم ہم حکومت دا ریکویسٹ کو کہ خیر ہے کہ تاس نے سڑک دا غاری کی کم تاس تے پرابلم ہے دا غیر من کرو او باقی دس دم دا حکومت لم نے بکا جی میرا بھائیو کہ جی دوسرا حکومت دے من عوام سر خصوصی دی تو کہ کہ چیتا اندا جوار او غنم دی
دا مسل کورن میں چنے وسیدن کے ملک عادل خان وے چی سی مڑے پسماندہ دا کاروبار نشته او بیا د پولیټیکل انتظامی داسې فیصله چې به کروندی بندیږي لا زیات مشکل جوړوي
او زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمیندارای نه. نو که چیرې دا جوار داسې بند کړي شي یا نور داسې د سبزی کار بند کړي شي زمنګ خل بس ته اخر دا بکم خوځي په تعلیم خو دغه سم حالات یې ډیره پسمنده لا کړ زمو. نو زما په خیال کې جوار بندول او دا ردی خبرو حل نه دي، په کار کې مشرانو سره ای پی ایس سی یا تحصیلدار سی ټی او په دې باندې خبرو کی
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم مشر زرعلی خان پر دې داسې اعلان د انساني حقوقو ضد ګام بولی او وای چې د ترهګری ختمولو لپاره کروندې بندول د ولس سره زیاتې دي.
انټرنیشنل کووننت اف سیورن پولیټیکل رائټس په دې کې یاد یو ان هیومن رائټس ډیکلریشن دی چې هغه د ټول پاکستان د آئین یو بنیاد دی، هغه پیرامیټرز کې آئین جوړیږي. نو خو یو سیستم ساده ده، دا خو خپل سیټیزن سره نه کول پکار دا نه نیسان کول پکار.
بلخو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د جوارو د نه کولو فیصله د ترهګری د مخنیوي لپاره کړي، خو دا خبره واضح نه کړه چې دغه کرونده به د سړک د غاړې تر یو حد پورې بندوي او که څنګه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مومند نور د کورمې قبایلی سیمې ته د کورمې ایجنسی مقبل قبایل وای پوز ورته د افغانستان پوری تل نږدې سیمو د کډو وستلو امر کړی چې ورته رسم د سلو پخښو خوا کې کورونه کړه شوی دي. د سیمې یو مخور ملک مشال ریډیو ته ویلي حکومت او پوز د خلکو سره د کډو په وستلو کې مرسته نه کوي. په دې اړه نور تفصیل طارق ورکزاینا.
پوکورما کې د مقبلو ځای خلک او مشران وای پوځي چارواکو ته د حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له قرار او انځري امنیتي پوستې سره په یو کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کډې وباسي. ځایي مشر ملک اعظم خان مشال لوډیو ته وایي څلور ورځې وړاندې دغه حکم تر میلاوېدو وروسته د بره کورمې له وچې خولې ترې اوبه مندتې لغړې اوبه او زیړې څخه شاوخوا سل کورنۍ د وزګړي او نورو مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ملک اعظم خان وایي امنیتي چارواکو ته د دغې خبرې اجازه ورکړې ده چې په هر کور کې یو او یا دوه کسان په ارضي توګه د خپل کور حفاظت لپاره پاتې کېدی شي، خو ولې نور ټول به له دغو سیمو وځي.
اوس پورې اخري نېټه تکلي نه ده، خو صرف کمانډین صاحب ته چې موږ ویرولو مشران چې هو چې دوه کسان په خونه د تپوت ایون نو بغودي په ځای دي بوره چې هغه د خپل شنوختیار د سیستم دی پوسټ کمانډر صاحب چې پوسټونه یو کرور دي ګان یو دی اندر کې چې پوسټ
معلوماتو تر مخه هلته په سیمه کې د کورونو خالی کولو سلسله لا هم روانه ده. د مندتې محمد شفیع چې غزګړی ته کډه شوی دی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا له دوی سره داسې هیڅ مرسته نه ده شوې.
اوسه ګوډي ورتي په 7000-8000 روپۍ موږ یو ګوډې نسو ولکه یو واسي چې موږ یو خرچا برداشت کوو. او څوک چې دی ډیر غریبان دی هغه غریبون اوس پوری چاليږي په دخرو خونو سامان رړوي. نه دلته څه دی خیمو تنظیم شته او نه دلته څه دی راشن تنظیم شته. موږ خپل د بچی د دیور د دې سخت برونونه دي کنه نن خصوصا الحمدلله خشینګ خو د دیور د دې سخت برونر نه وویل
بلخوا پولیټیکل انتظامیه او له قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې مشران پر دغه خبره انکاری دي چې ګنې د دغو سیمو خلکو د پوس په حکم خپل کورونه پریښي دي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر شیراز بچا مشال لوډیو ته وایي که داسې سوی نو لول به دوی سره شریک شوي وی ځکه چې هلته بیا له خلکو سره د مرستې لپاره له مخکې تیاري نیول ضروري وي.
political administration plus fdn responsibility da kuma da sar khabru shi political administration sara tasilaran na tudre wana ats awi che batan se ta se khum ta is khabar nishta aw in case ko win na mun ba awal ta khabru wo ya bata sam ta tentu arrangement ka wa da food ba ka wa no bar ke oida se khabar nishta
hukumat tar de udan de dukor me khudat khelo ke hum khalak pa warta dal lakhpalo simo be kura kade che zani da kaluno patere do hum khpalo kurun ta wapas shwi na di tare ko مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې اردو افغانستان ته په افغانستان کې یو شمیر د ولسي جرګې غړو او چارواکو د مولانا فضل الرحمن په هغه غبرګون په هغه سرګندونو غبرګون خوډلې چې هغه ویلي چې افغانستان نه دی بهر نه ځوکونه وزي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په دې راپورټ کې.
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل مولانا فضل الرحمن تل د افغانستان د قانوني حکومت پر ضد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او هغوی دغه ناروا جګړې ته لمسولې دي. خاغلی مولوی حلیمی وویل چې مولانا فضل الرحمن دا ډول سرګندونې د دیني احکامو له مخې نه بلکې د پاکستان د استخباراتي کړیو په خوخه او اراده یې کوي.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونو خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. ولې په هېڅ ولایت کې سولې ته اماده نه شول. د دوی جنګ د افغانانو سره ده، د مسلمانانو سره ده. فضل الرحمن خبرې په کلکه کوي.
مولانا فضل الرحمن تیره ورځ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند د سلمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي چې تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وي سوله پکې نشي ټینګېدلې. د مولانا فضل الرحمن د دغه سرګندونو پر وړاندې د کندهار ولایت دینی عالمانو هم غبرګون ښودلې او تیره ورځ د سیمې د دینی عالمانو په یوې غونډه کې غندلې دي. افغان چارواکي د پاکستان د جمعیت العلماء د ګوند د مشر سرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي او غندي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ان کې خارجا در افغانستان حضور داشته باشند یا نداشته باشند یک مسئله داخلی هست.
د وویل دا چې بهرنیان په افغانستان کې میشت وي او کنه دا د افغانستان کورنۍ مسئله ده او په افغانستان پورې اړه لري. کله چې د بهرنیانو د وتلو په اړه بحث وشي او تصمیم ونیول شي دا د حکومت کار دی. پرته له دې هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
هیڅ کسی حق نداره که در امورات داخل افغانستان مداخله.
د افغانستان د علما او شورا ویلی دی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، شرعي اصول او احکام پکې جاری دی او هر څوک او هر ډله چې پکې جنگ روا ګڼي له اسلامي اصولو سرغړونه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال یو ته وګي د کابل نورزو کندهار ته د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل شوي. په کندهار کې د مشال ریډیو د افغان سانګې خبریال صادق رښتینی د افغان ځواکونو سره په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې او په دې اړه باندې دا تفصیل رالېږلی.
دا د کندهار د میوان ولسوالۍ د سره بغل سیمه ده. دلته د افغان ګډو ځواکونو، پولیسو او نظمي امنیت سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. د میوان ولسوالۍ سره بغل، باندې تیمور او ګرماواک د نام نه هلمند سره پر پوله پرتې سیمې دي چې چارواکي وایي دغه سیمې ځکه نام نه دي چې د هلمند د نارام ولسوالۍ څخه وسلوال راوړي او دلته پر افغان ځواکونو حملې کوي. سره بغل سیمې ته په رسېدو سره وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره د مقاومت پرته بیرته هلمند ته اوړي. دا په میوان کې د نوي لمریز کال لومړی عملیات دي. ساتنمن عبدالحادی افغان چې په سره بغل سیمه کې د عملیاتو مشري کوي د خلکو پر همکاري ټینګار کوي.
چې راوتلي د طالبانو په خاطر راوتلي دلته اوس ډېر عملیات کوي. موږ عملیات پلان کړی دي د سره بغل علاقه ده. موږ سره عام ولس همکاري راسره کوي. په د میوند ولسوالۍ په شل کیلومتر یا په 50 کیلومتر کې په دغه سره بغل کې موږ عملیات لرو. دښمن ته موږ سل په سل کې مات ورکو.
د سیمې اوسیدونکي هم د عملیاتو پر مهال د پولیس سره د سیمې د خلکو د همکاري یادونه کوي او وایي چې پولیس باید د خلکو زړونه وګټي.
یو دولت چې دی په خلکو باندې جوړ دی، نو که چیرې دولت ورسره همغږی د خلکو سره او د شخ په خلکو کې ښه زړه ولري، محبوبیت د دولت په خلکو کې ولري، نو هغه اړوي تر شام دریږي نفوس هم شي پیدا کولی شي. امنیت څه دغه مرته کوي، خبره مرته کوي، یو مشکوک یو څه مشکل پیدا شي، نو دولت هم ورسره عام خلک ورسره همغږی دی د خلکو سره.
د میوان ولسوالۍ نظامي مسؤل سلطان محمد وایي چې تر سره بغل وروسته به په باندې تیمور او ګرماوا کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تعدید لاندې سیمې دي هم عملیات پیل سي.
تعدید تعدید د باندې تیمور په ځای کې لرو، د سره بغل په ځای کې لرو، د ګرماوا په ځای کې لرو. خو دوه نه قدر دې د تشویش وړم نه دي. تعدید ان شاء الله عملیاتونه شروع دي. تشویش عملیاتونه په منځکو او کریټ شروع کړي دي په کلي کې.
میوان ولسوالی د کندهار ښار لویدیسته پرتا یو لنام نو ولسوالی څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالی د سره بغل په سیمه کې لومړی ورځ عملیات پرته لمرګ جوړ بي پایته ورسیده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د کندهار نو ورځو ننګرهار ته د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې پولیسو په زرګونه کیلوګرامه ډول نشئی توکي نیولی او په تړاو یې په سلګونه تنه تورن عدلی او قضایی ادارو ته ورپېژندل دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال وایي چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې مدیریت په زرګونو کیلوګرامه ډول نشئی توکي نیولي او په تړاوي په سلګونو تنه مجرمان عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. دی وایي
پولیس په دې باندې تاوان درې دي چې په تیر یو کال کې 169 پیښې کشف کړي. 18,390 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشئی توکي چې په هغه کې تریاک دي، چرس دي، هیروئین دي او الکولي مشروبات او نور کیمیاوی مواد چې په نشئی توکو کې ګټه حاصل کیږي دا کشف او ترلاسه کړی دي. نه هغه ارادي نقلي وسایل چې هغه کرولا موټر دی او لاري موټر او نور بلابل ډول موټر دی پولیسو نیولې دي. ترڅنګ یې اصول نه هغه کسان د نشئی توکو کې تورن کسانو هغه نیولې او د قانوني کړنو پر مخ عدلي او قضایي ادارو ته سپارل چې پیرند مابز د تور تماشا ته خپل شپې ورځې تیروي.
مشرقیوال وړاندې وایي چې د ننګرهار پولیسو د دغه لاسته راوړنو ترڅنګ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په بیلابیلو چانیزو عملیاتو کې له ملي اردو او ځانګړو ځواکونو سره هم برخه اخیستې ده.
د شاهین پنځیش عملیات چې کوټ ولسوالۍ او د اسکیمینې په ولسوالۍ کې پیل شوي وو د هغې نه ردې خوا د زموږ عملیات په دوامدار شکل باندې د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالۍګانو د جلال آباد په ښار کې دوام لري. چې له نیکه مرغه په دغه برخه کې امنیتي ځواکونه چې هغه ملي اردو دی او که ځانګړی قطعت دی او ملي امنیت او پولیس دي که دغه ډېرې لاسته راوړنې لري چې روزانه وسلوالو ته مرګ ژوبله وراوړي. هغه سیمې چې هغوی پکې شتون لري هغه د هغوی د شتون څخه پاکیږي او هغه سیمې کې اوس ولسونه ارام ژوند کوي.
مشرقیوال زیاتوي چې په ډېرو هغو ولسوالیو کې چې پخوا پکې د دولت وسلوالو مخالفینو جالې جوړې کړې وي تر عملیاتو وروسته پکې د ولسي خلکو په مرسته امنیتي پوستې جوړې شوي او د عملیاتو په جریان کې چې چېرته هم د امنیتي پوستو اړتیا ولیدل شي هلته به پوستې جوړوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
سو مشال رادیو ته وګی پیښور ته ورزو د رحمان بابا ادبی جرګه او پښتو ادبی بورډ لخوا په پیښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا عرس ولماندل شو چې د منتظمینو په وینا دوی د خیبر پښتونخوا ودریاله او صوبایي وزیرانو ته د شرکت بلنه ورکړې وه خو د حکومت لخوا په دغه عرس کې هیڅ یو حکومتي غړي ګډون ونه کړو. نور حال خالد خان.
د رحمان ادبی جرګې د یو چارواکي په وینا دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې وزیر او صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه بیا بیا کړې ده چې د رحمان بابا عرس دی په سرکاري توګه ومانځل شي او په دغه ورځ په ټوله صوبه کې د عام چټه اعلان وکړي شي. پېښور کې د پښتو صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا په مزار درې ورځنی عرس د اتوار په ماښام پای ته ورسېدو چې د مشاعره او قوالې نه علاوه د رحمان بابا په ژوند او شاعرۍ لیکوالانو او سیړنکارو خپل سیړنې وړاندې کړې. د رحمان بابا ادبی جرګې عمومي سر سکتر ډاکټر ظفر الله بخشالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر او نور ذمہوار چارواکو ته په عرس کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو صرف د پېښور ضلعي ناظم د بابا په مزار حاضري وکړه.
د حکومت وخت نه چې کوم دا مطالبات دي چې دی د رحمان بابا عرس کوم دی دا د سرکاري توګه باندې ونمانځل شي. پر اوس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا عرس پرز دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د عرس سرکاري حیثیت حاصل شي.
دغه شان پیژندل شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر اسیر منګل د رحمان بابا د شخصیت په حواله وویل چې هغه د ټول انسانیت شاعر وو او د هغه پیغام د مینې او امن وو او باید چې د رحمان بابا عرس په سرکاري توګه ومانځل شي.
باید زمونږ داغه مقام پیژنو او داغه کم حیثیت ته داغه مطابق دا غن منځ غونډې وکړو او خلکو باندې هغه پیژنو چې هغه کم پیغام دی او نن سبا چې په مونږ باندې کم حالت راغلی د پښتنو په خاوره باندې کم هور بل دی هغې دپاره خو همدغه سې شخصیت چې دی پر کواریت نه بالاتر سوچ و د سوچ د انسانیت سوچ و.
خبریال شیر عالم شینواری وایي چې رحمان بابا مزار او کمپلیکس په کال 1992 کې جوړ شوی دی خو دا مزار په دننه نه خو د مشاعره دپاره او نه د خلکو د ناستې دپاره څه خاص انتظامات شته دي.
زه فکر کوم چې دا زمونږ د حکومت هم او زمونږ د عوامي حلقو ډېره کمزوري ده چې دغه مزار او دغه کمپلیکس چې په کال 1992 کې جوړ شوی دی په هغې کې مشاعره حال لا تر اوسه هغه ته تاله لګېدلې ده او هغه نه ده کولو شوې. بل دا چې دلته کې سټوډنټس راځي فیمیلز راځي لکه زنانه راځي د هغې دپاره پراپر د ناستې ځای بالکل نشته. په خاورو کې تاسو ګورئ چې دلته کې خلک ماشومان ناست دي.
د رحمان بابا عرس هر کال د اپریل په لومبنۍ اونۍ منځل کیږي چې په لومبنۍ ورځ د بابا په مزار صادر او ګلونه غوړول شي او د بابا په مزار مشاعره او قواله پروګرامونه هم کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د دوه نیمو بجو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواښنه.
په کوټه کې د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې هغه وعده دی پوره کړي چې د ځوانو ډاکټرانو د ګمارنې په لړ کې کړې وي. په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په میچنۍ او بهایی کورنو کې خلکو ته حکم کړی چې دا ځل د جوار نه کړي. دا حکم د ممکنه وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی، خو قومي مشران وایي په دې اړه به چارواکو سره خبره کوي چې باید د خلکو د آمدن لارې بندې نه شي. د افغانستان علمانو شورا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هغه څرګندونې غندلې دي چې نوموړي تېر ورځ په نوښار کې وی جلسه کې ویلي وو تر څو چې افغانستان کې بهرني ځواکونه وي تر هغې به سوله را نه شي. د افغانستان د علماو شورا وایند مولوي محمد قاسم حلیمي نن مشال ریډیو ته وویل د طالبانو جنگ د بهرنیو ځواکونو خلاف نه دی، کنه نو د هغوی د وتلو سره به ختم شوی وو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چیمبر اف کامرس بیان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویلي پاکستان کې د افغان کاروبارانو سره بد رویه کیږي او غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. هغه په اسلام آباد غږ وکړ چې افغان تجارانو ته د اسانتیاوي برابرې کړي. د افغانستان میدان وردګ ولایت والی دفتر په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پرون مازدیګر په ډرون برید کې د طالبانو یو مهم قومندان ملا بشیر د 15 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جی 7 یو سنتي هیوادونو غونډه کې برخه اخیستلو لپاره اټلی ته رسیدل دي. د غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د شام په حالاتو هم خبرې کیږي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میکریسټل پرون یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا په شام کې داعش وسلوالې ډلې ته شکست ورکول او د ولسمشر بشار الاسد لری کول غواړي.
تاس مشال ریډیو ته وګي او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د یو نوموړي سیاسي مبارز ارباب عبدالغفور خان د ژوند او کار په اړه معلومات شریکوو. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي. نو راځئ چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د ازادۍ د تحریک د نوموړو مبارزینو د ژوند او زیار پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د یو نوموړي سیاسي مبارز ارباب عبدالغفور خان د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. د دې لپاره مو د ملکن پونتون د استاد ډاکټر نورالبصر امن سره خبرې کړې دي. ارباب عبدالغفور خان د پیښور په تاکال کې په 1901 کې د ارباب جمعه خان په کور کې زیږیدل و. د خپل زلمیتوب د وختونو د ازادۍ په تحریک کې یو فعال کردار لوبولی و. وړومبې د یوې جرګې له لارې د خپلې سیمې د حقونو لپاره مبارزه کوله، خو بیا وروسته د باچا خان سره ملګری شو. په دغه لاره کې د مال او ځان ډېرې قربانۍ ورکړې. ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان خدای خدمتگار تحریک د پښتنو د حقونو خبره کوله، نو له دې کبله د پښتنو زړه او روح ته ډیر نږدې و. د هغه وخت چې کوم پوهه او تکړه خلک و هغه د دې تحریک سره ملګری شو او دغه شان دا تحریک د کلیوالو سیمو نه ښاریو ته وغځېد. په پېښور کې ارباب عبدالغفور خان د دې تحریک په پیاوړي کولو کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. ډاکټر نورالبصر امن په دغه اړه نور وایي.
دا تحریک په دغه وجه باندې ورو چارسدېنه نور ضلعو ته ډېر په دغه روانو، او چې کوم ځای کې به هم باچا خان او د هغې ملګرو دورې کولې نو نور خلک به هغې سره ملګري کېده. پېښور کې خو داسې ډېر خدای خدمتګار شته دی او وو د دې تحریک سره ملګري و، خو په دې ټولو کې چې کوم ښکاره شخصیت و هغه ارباب عبدالغفور و.
ارباب عبدالغفور د خلیلو چې کوم د پېښور یو غټه آبادي په خلیلو باندې مشتمل ده، د خلیلو د تپې او د برق اکال سره د هغې تعلق و. د پلار نوم یې ارباب جمعه خان و او دی د اګست په میاشت کې په 1907 کې په پېښور هم په دغه تاکال کې پیدا شوی و. ارباب عبدالغفور د لکوانۍ نه په سیاسي او سماجي هلو ځلو کې هغه لګیا و او د دغې سیاسي دغه چې کوم د لکوانۍ نه په هغه کې دا کوم سیاسي او سماجي او دا هلې ځلې داسې قسمه دغه جذبه پکې موجوده وه. د دغې په بنیاد باندې هغه اول خلیل جرګه په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړی و چې دغې خپل د خلیلو تپه چې کومه ده د پېښور او د تاکال په دې کې به هغه سماجي سرګرمۍ کولې د هغې وخت چې د څه د هغې د وس مطابق و دغه د خیر ښېګڼې کارونه به یې کول.
باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د لاندې د پښتنو په ټولنه کې د سیاسي ولسی او تعلیمی اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کولې او په کلیوالو او خاري سیمو کې د آزاد سکولونو په نوم د تعلیمی ادارو بنیاد کې خود. ډاکټر نورالبصر امنوایی په پېښور کې د دې سکولونو په جوړولو او دې ته په مالی مرستو ورکولو کې ارباب عبدالغفور خان ډیر مهم کردار لوبولې دی. دغه سره سره یې په ښار کې د باچا خان د پیغام عام کولو لپاره سیاسي غونډې او جرګې هم را جوړولې.
کله د خدای خدمتگار تحریک هغه پیغام هغه ته ورسېدو نو هغه په دې تحریک کې په ډېر ګرم جوشه سره شامل شو او چې کله شامل شو نو تر اخره پورې د باچا خان ملګری و. که باچا خان دورې کړي دي نو ارباب عبدالغفور د هغه سره و، که هغه جیلونو ته کړي دي ارباب عبدالغفور د باچا خان سره ملګری و، که جلسې وې که جلوسونه و دغه شان که د حکومت خلاف څه مهم و هر قسمه دغه چې کوم د خدای خدمتګارو د مرام او د مقصد حاصلولو دپاره چې څومره هلې ځلې هم کېدلې هغې کې ارباب عبدالغفور ډېره پناره او ډېره پختاره باندې سا اغستې ده. چونکه د دې چې کوم د دې تحریک دپاره کومې هلې ځلې وې نو په هغې کې بنیادي دغه چې کوم و هغه د پېښور او د دې سیمې د خلکو په دې تحریک کې شاملېدلو. بل چونکه دی د یو مړې کورنۍ سره د تعلق و نو په دې سکولونو کې کوم چې خدای خدمتګار تحریک چلول په دې کې د مالی طور باندې د خپل حصہ چې کوم دغه کېدل هغه به د خپل حصہ په دې کې دغه کوله د ماشومانو د تعلیم حاصلولو لپاره.
کله چې په کال 1908 کې انتخاباتو شونو د خدای خدمتگار تحریک غړیو په خپلو سیمو کې د هغه وخت ډیرو لویو او زورورو کسانو ته ماتې ورکړه. په سوابې کې خدای خدمتگار عبدالعزیز خان سر صاحبزاده عبدالقیوم خان له او په پېښور کې ارباب عبدالغفور خان ارباب شیرعلي خان له ماتې ورکړه. هم په دغه کال چې کله باچا خان له جیله خوشې شو نو ارباب صاحب ورله په پېښور کې یوه لویه سیاسي غونډه را جوړه کړې وه. د هغه وخت یو بل نوموړي مبارز قاضي عطا الله خان د جلسې مشري وکړه. ډاکټر نورالبصر امن وایي چې ارباب صاحب یو لست سړی وو نو د تحکال په تاریخ یو کتاب هم لیکلی وو خو له بده مرغه دغه کتاب لا خپور شوی نه دی. په دې کتاب کې د تاکال د تاریخ سره سره د خدای خدمتگار تحریک سره د تړلو مهمو پیښو او هلو ځلو ذکر هم شوی دی او د سیمې په سیاسي او ولسی تاریخ یو مهم دستاویز دی.
د چې په دغه د تاکال په تاریخ باندې یو کتاب لیکلی دی او هغه کتاب چې دی په هغې کې ډېر واقعیات دي خو چونکې د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې دغه کتاب چاپ شوی نه دی او دغه کتاب د ده د یو وراره سره دا وخت موجود دی او هغه یې داسې ډېر چاته ورکوي هم نه او پخپله هم نه چاپ کوي نه یم خبر چېره د څه وجه کېدی شي. زه چې کله ما ریسرچ کوم نو زه خپله باندې هم ورغلی وم ما وایي چېره د ارباب صاحب د هلو ځلو نه خلک خبر شي او دغه کتاب چونکې صرف د تاکال تاریخ نه دی بلکې د خدای خدمتگار په حواله باندې د دغه موجود دی معلومات نو پکار دار چې دغه نه صرف د ارباب عبدالغفور نوم به هم دغه شان ژوندي پاتې شي او خلکو ته به ورسي، بلکې که داسې نور معلومات وي نو هم دغې نه به خلک خبر شي. او تر اوسه پورې دغه کتاب چې دی هغه چاپ شوی هم نه دی، او داسې هغې کورنۍ والی ډېر ورقي هم نه. ارباب صاحب چې دی نو هغه یو داسې شخصیت و چې هغه خدای خدمتګار چې کوم کارکنان و هغې له هر وخت حوصله ورکړې ده. هغه که په سموهن کې و، هغه که په جلوس کې و، هغه که په جیل کې و، نو دغه خدای خدمتګار حوصلې اوچتې کړې دي. د هغې نه مخکې روان و، د خپل پیغام چې دی خلکو ته په هر حالت کې رسولی دی.
نوموړی ادیب او شاعر هاغلی سلیم راز د خدای خدمتګار تحریک په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلی دی چې په 1947 کې د هند د ویش نورستو پاکستان جوړ شو، خو حقیقي ازادي رانغله. کله چې په صوبه کې د عبدالقیوم خان په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت جوړ شو، نو د خلکو د جدوجهد او قربانو دا سلای ورکړه چې د خبرې کولو حق یې ترنه هم واخسته، او د اختلاف رائے د جمهوری حق نه بے برخې کړل. د ولست دغه بنیادی سیاسی او جمهوری حقونو د بحالۍ او تحفظ لپاره خدای خدمتګارو اواز پورته کړ، او مسلم لیگی حکومت د خدای خدمتګار تحریک د ختمولو منصوبه جوړ کړه او د سر لیډران یې گرفتار کړ. د هاغلی راس په وینا په دغه نیول شو مشرانو کې د خدای خدمتګار تحریک بانی باچا خان، ډاکټر خان صاحب، قاضی عطا الله خان او ارباب عبدالغفور خان او ځینې نور مشران شامل وو. ډاکټر نورالبصر امن وایي چې ارباب عبدالغفور د ازادۍ په مبارزه کې د دغې نه وړاندې هم سوسوزله د قید او بند د سختیو او زړه چاودون نه تیر شوی دی.
د خدای خدمتګارو د جیل د جون یا جیل په تک چې و دا لازم او ملزوم و. د هغې وخت د حکومت سره د ټولو نه د دې تحریک د ختمولو لپاره یا د دې خلکو د کنټرول کولو لپاره نه چې کومه اسانه لار وه نو هغه جیل و. نو څنګه چې نور خدای خدمتګار جیلونو ته تللي دي، دغه شان ارباب عبدالغفور هم جیل ته تللی دی. او پښتون رساله چې کومې زړې ګڼې دي په هغې کې په یو رساله کې دوی چې کله په اول ځل باندې ګرفتار شوی دی، نو هغه تقریبا 1940 خوشه د پښتون رسالې یو اداریه ده دی چې کله نیولی شوی دی، نو په هغې باندې هغې یو خبر چاپ کړی دی او په هغې کې لیکي چې د 5 او 6 اکتوبر 1940 په منځنۍ شپه زموږ مخلص قومي کارکن ارباب عبدالغفور خان د ډیفنس آف انډیا اکټ لاندې د یو تقریر په بنا ونیول شو، کوم چې هغه د مابت خان په جومات کې کړی و. مونږ ارباب صاحب ته په دې تازه قربانۍ مبارکي ورکوو. دی د جیل نه ارباب صاحب چې کله په جیل کې و، نو خپلو ملګرو ته یو پیغام رالېږلی و، هغه هم په دې پښتون رساله کې چاپ شوی دی. نو هغې کې بیا د دغې جواب کې لیکي چې ما ته معلومه شوې ده چې زما بعضې دوستان زما د ملاقات کوشش کوي او هغوی ته اجازت نه شي ورکېدی. په دې خبره ما ته ډېر تکلیف رارسي چې زما دوستانو ملګرو ته اجازت نه شي ورکېدی. په دې وجه زه ټول دوستان خبروم چې بیا دپاره دې څوک زما د ملاقات کوشش نه کوي. دی په هریپور جیل کې قید و او هلته کې په دغه وخت کې په خدای خدمتګارو باندې سخت بندیز لګېدلی و د ملاقات.
ارباب عبدالغفور خان د ژوند په اخري ورځو شپو کې د ځینې اختلافاتو له کبله د خدای خدمتګار تحریک نه لارې بېل کړې، خو په دغه لاره کې د هغه د مخکنو قربانیو او زیار له کبله ورته د پښتنو په سیاسي او ولسي تاریخ کې د قدر په سترګه کتل کیږي. اوریدونکو، دغه واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونې به د ازادۍ د تحریک د نور مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
تا تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا وگی او اوس وخرا غلی دی دوی می اونی دی خبرونی د سولی پر لور د سولی پر لور نننه خبرونه کی بواوری چې لوب وسنګ په جنوبی افریقا کې د تشدد مخاوني ولا او زمون پسیمو کې څنګه د بیامنه په ختمولو کې خپل کردار تر سره کولای شي د دې خبرونه قربا بشیر غواخد نو راځي چې وورو د سولی پر لور
د سولی پر لور
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډېر څرګند دی. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکٹ لوبډلې لپاره تر وړتیا او خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنت په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوب ډیره وستایله. نبی دې لوب کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو اورونو کې شپږ دېرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې. په جواب کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس گیل او مندیپ سنگھ تیز بیٹنګ پیل کړ. خو کله چې راشد خان بالنګ ته راغی نو په لومړي اوور کې مندیپ سنگھ آؤٹ کړ. راشد څو اورونو وروسته په تیزی سره منډې کوونکې ټریوس هیډ هم آؤٹ کړ. پر ټلویزیون کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه، راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 دېرش منډو وګټله.
میدان تملی گلی دیوانان بئی گٹی میدان تملی گلی دیوانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان.
اوریدونکو د نړۍ مشهور لوبغاړو اتلس کلن راشد خان سپن بالینګ قراره توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډېر وستایل. د کرکټ مشهور ویب سایټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي، راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالی له جنته راغلی منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کړي. د آسٹریلیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 لوبې وروسته د راشد خان پړول
هغه ډیر روشانه راتلونکی لري. په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبېږي، کله چې لوبې ته راوته نو یو څه پریشان و، خو ما ورته وویل چې پر ځان باور وساته. د لوبډلې ټول لوبغاړي ستا ملاتړې دي. هغه ډیره ښه لوبه وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي.
د سولې پر لور.
د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزيات کړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی. همداسې وا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انځورونه شریک کړه او هغه یې د سولې استازي وبلل. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټوټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل، خپلو اتلانو ته نیکی هیلې وړاندې کوم، ډاډه یو چې تاسو به وځلېږئ او موږ ته به ویاړ راپه برخه کړئ.
تاریخی افغانستان شي د کرکټ ملي لوبغاړو د کرکټ ملي لوبغاړو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزونکي او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولې ځغه بدل کی نموړی وای
دا به وو چې د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډیر ښه یو خبر او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډیر ښه نوم پیدا کړی و. نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څنګه ته کمبوچي یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر و هغوی ته هم دغه خبر ورغی. نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر و چې دغه دواړه لوبغاړي پکې لوبه کوي په آی پی ایل کې او هغه نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډله کې چې څومره لوبغاړي دي یعنې که په دې آی پی ایل کې وګورې دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راجمع شوي دي. نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبره ده.
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ لپاره یا د سولې نمائندګۍ کول لپاره څومره اهمیت لري؟
په اواخرو کې تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړو چې په هغه ولایتونو کې چې هغوی په مشکلاتو کې وو هغه خلکو مشکلات ولیدل د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی داسې حکومتي لوبې په مخ باندې وزر واچولې او خوشبختانه چې ډېر څه ورته راجمع کړل یعنی تر خپل وس مطابق پورې دوی خلکو سره حکومتونه وکړل. نو بل د سولې د راوستو په باره کې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي په خارج د افغانستان کې دي که هغه هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې خلګي او ځان افغان بولي نو هغه ټول هغه که د هر یو زبان سره یا د هر یو ولایت سره یې هغه په دغه سیم باندې فخر کوي نو دې نه دا ظاهریږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي او د سولې په راوستو کې او د په افغانستان کې دغه د قومي په نسبت بدبختۍ کې راغلي دغو په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې خو دغه لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډېر کار کړی دی.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په دې روسي کې په قبلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبې خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ بيولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي همدغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالۍ کول ډېر ضروری دي.
ته په یو شي کې مشغول وې نو خامخا سبا نه غلط کول نه پام کیږي نه نشو ته مشغول به پام کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال د جنوبی افریقا دی. په جنوبی افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارټاید نظام حاکم و. اپارټاید بلتون ته وایي چې په هانوې په جنوبی افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم و او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نیلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د زورپوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela.
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه و، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنګونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سی په یوه مقاله کې راغلي چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقې رګبي لوبډله چې له یوولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبا جنوبی افریقا وګټله چې لکبلی تور پوستی او سپین پوستی ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تر نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
کې. دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.